السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د ماسپخین یوا بجر شوی دا زنی ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې هم تکنیکی همکار اساق امیری به هم له ما سره وی. اوریدونکو په دې غړې کې با تاسو د خیبر پختونخوا د پاکستان د سن نور برخو په اړه ریپورټونه واره د تر څنګ د افغانستان په اړه ریپورت لرو. 19 پروګرام د مشال مرکه به هم درته وړاندې کوو، خو در سمخت د دې سات خبرونه زموږ د همکار عبدالحی کاکړ نه اړه.
سرټکی د بلوچستان وزیر اعلی عبدالقدوس بزنجو ویلي چې دوی به په صوبه کې د وسلوالو او وسلوالو ته سر ټیټ نه کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سرمنشي ځانګړي استازي د بورا لاینز د طالبانو د رئیس الوزرا له مرستیال عبدالقدیر سره د لادره په شوګې په اړه لیده کاته او خبرې کړي دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سولیون ویلي روس په راتلونکو ورځو یا اونۍ کې پر یوکراین یرغل کولای شي. اوسم د خبرونو تفصیل. د بلوچستان وزیر اعلی عبدالقدوس بزنجو ویلي چې دوی به په صوبه کې وسلوالو ته سر ټیټ نه کړي. نوموړي دا څرګندونې پرون په نوشکي کې د ملیشا ځواک مرکز ته د سفر پر مهال کړي دي. عبدالقدوس بزنجو پر خپل ټوئیټر پاڼه په خبره کړې ویډیو کې وویل چې امنیتي ځواکونو په دې وروستیو کې د وسلوالو لوی بریدونه ناکامه کړي دي.
زموږ د ځوانانو حوصلې اوچتې دي او موږ ویل غواړو چې د دوی له دې وړو وړو حرکتونو وېرېدونکي نه یو. زموږ د بلوچستان د ولس حوصلې لوړې دي. دوی د پوځ او ټولو امنیتي ادارو ملګري دي.
دا له هغه وروسته ده چې د پاکستان فوج د فروری پر 15 وویل په نوشکي او پنجګور کې د بلوچ بلتون غشتونکو وسلوالو پر ضد عملیات پای ته رسولي دي. بلوچ بلتون غشتونکي ډلې بلوچ لیبریشن آرمی ویلي چې په دې بریدونو کې 14 غړي وژل شوي او ادعا کړې ده چې تر سلو زیات عسکر یې وژلي دي. خو د پاکستان فوج بیا ویلي چې د دوی 9 سرتیري وژل شوي دي. د چین ولسمشر ژی چینګ پینګ د پرون په بیجینګ کې له پاکستاني وزیر اعظم عمران خان سره په ملاقات کې هوډ ښودلی چې له پاکستان سره به همکاري لا ټینګه کړي. د چین د سرکار ملاتړ لرونکي د کمیونست ګوند ورځپاڼې ګلوبل ټایمز د ولسمشر ژی چینګ پینګ له خولې لیکلي چې دا همکاري به د چین پاکستان اقتصادي راهداري په چوکاټ کې ټینګه کړل شي او په زیربناو به پانګونې وشي. ورځپاڼې د ولسمشر ژی چینګ پینګ له خولې زیاته کړې چې د پاکستان او چین ستراتیژیک اړیکې په دې بدلیدونکې نړۍ کې زیات اهمیت لري. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د چین په پلازمینه بیجینګ کې د ژمنو اولمپیک لوبو د پایل په مراسمو کې د ګډون لپاره په څلور ورځني سفر چین ته ورغلی و. نوموړي پرون په ټویټر ولیکل چې له چیني ولسمشر سره ملاقات ډیر شو. د ده پوینه دوی پر دې سلا سوي چې دوه اړخیزه ستراتیژیکي او اقتصادي اړیکې نورې پراخې کړي او د اقتصادي راهداري دوم پړاو هم چټک کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د بورا لاینز د طالبانو د رئیس الوزرا له مرستیال عبدالکبیر سره د لادرکه شوزو په اړه لیده کاته او خبرې کړې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت یوناما پرون په یو ټویټ کې لیکلي چې د بورا لاینز په دې لیدنه کې د دغو لادرکو شوزو د سلامتیا په اړه خپله ژوره اندېښنه وښوده. د ریپورټونو له مخې اوس مهال شاوخوا 15 ښځینه فعالانې لادرکه دي چې ادعا کوي چې طالبانو بندي کړي دي. د طالبانو د ارګ ټویټر پاڼې د رئیس الوزرا د مرستیال مولوي عبدالکبیر بیر په حواله لیکلي چې د دغه شوزو د پیدا کولو هڅې کېږي او اړوند ادارې په دې برخه کې همکاري کوي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سلیون ویلي چې روس په راتلونکو ورځو یا اونۍ کې پر یوکراین یرغل کولای شي. خو نوموړي دا هم ویلي چې روس کولای شي یوکراین ته نږدې د ځای پر ځای کړو خپلو پوځیانو پر سر تاوتریخوالی د ډیپلوماسۍ له لارې هواره کړي. نوموړي دا څرګندونې د فروری پر 16 د امریکا فاکس ټلویزیون ته په مرکه کې کړې دي. جیک سلیون ان پی سی ټلویزیون ته په بله مرکه کې ویلي چې د روس لخوا پر یوکراین په ممکنه یرغل کې شایي د یوکراین دونباس نومي سیمې په ځای ځان پورې تړل، انټرنیټي بریدونه او یا هم پراخ یرغل شامل دی. روس د لویدیز د هیوادونو دا تور رد کړی چې ګواکې روس پر یوکراین د یرغل تیاری کوي. او رسنۍ خبر دا چې د پاکستان په سپر لیگ کرکټ ټورنمنت کې نن کوټه ګلیډیټرز له لاهور قلندر سره لوبې کوي. ټاکل شوی چې دا لوبه د پېښور له وخت سره سم د ماښام پر 9:30 بجې د کراچي په میدان کې پیل شي. تیر شپه اسلام آباد یونایټډ کراچي کینګز لوبډلې ته په 24 منډو ماتې ورکړه. د ټورنمنت نورې لوبې به د فروری له 10 نیټې په لاهور کې ترسره کیږي او د پای لوبه به د فروری پر 8 وي. د خبرونو پای.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره په خبرونو کې تاسو سره دل چې د بلوچستان وزیر اعلی عبدالقدوس بیسنجو ویلي چې د ولس امنیتي ځواکونو حوصله اوچتی دي او دوی به په صبح کې وسلوالو ته سر ټیټ نه کړي. په دې اړه به درته ریپورټ شروع خو ورزو د یو بل ریپورټ طرف ته. لومړی د پاکستان امنیتي ځواکونو په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو د یو شمېر قومندانانو په اړه د معلوماتو لپاره قیمتونه مقرر کړي دي چې د 150 لکو نه واخلي تر 500 لکو روپو پورې دي. د لړکی په پښتو کې پمفلیټونه هم بشل شوي دي او په دې کې له خلکو د مرستې غوښتنه شوې ده. تفصیل عمر وزیر راکوي.
په شمالي وزیرستان کې امنیتي ځواکونو لخوا په لومړي ځل د ګڼو وسلوالو کمانډرانو د سر قیمتونه مقرر شوي او د ځایو لستر څنګه رسنیو ته هم د امنیتي ځواکونو لخوا خپاره شوي پمفلیټونو کې ویل شوي چې د یادو وسلوالو په اړه که ورسره خلک معلومات شریکوي نو دغه به پټ ساتل کیږي. په پښتو ژبه لیکل شوي دغه پمفلیټونو کې د شمالي وزیرستان وسلوالو کمانډرانو د سر قیمتونه 50-50 لکه او د ځنو کمانډرانو 1.5 لکه مقرر شوي. په دغو وسلوالو کې د شمالي وزیرستان حافظ ګلبادر ډلې کمانډر سیدانار د سر قیمت 50 لکه، کمانډر شفیر الله 50 لکه، حسن ګل، میر خاتم، رحمن الله، محمد طارق او آفتاب الله د سر قیمتونه 1.5 لکه مقرر شوي. امنیتي ځواکونو لخوا سیمه کې او رسنیو ته خپره شوي دغه پمفلیټونو کې ویل شوي چې یاد وسلوال په یو شمېر جرمونو کې ککړ دي، حکومت ته مطلوب دي، د دوی په اړه خلک کولی شي نږدې پوستا یا پولیسو ته خفیه اطلاعات ورکړي. په شمالي وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو یو لوړ پوړی چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه وغوښتل نامه یې واخیستل شي، مشال ریډیو ته وویل چې سیمه کې وسلوالو ضد مخصوص عملیات دوام لري، هڅه کړي چې سیمه له وسلوالو پاکه کړي. نوموړي وویل چې څو ورځې وړاندې د غلطه اتمانځای مشرانو او ځوانانو سره امن جرګه کې هم وړاندیز کړی و چې هغه وسلوال چې په خوښه تسلیم کیږي ورسره به نرمي وشي چې د ټولنې عادي وګړي وګرځي. وسلوالو طالبانو لخوا لا په دې اړه څه نه دي ویل شوي. حکومت لخوا د 1300 میاشتو راهسې تحریک طالبان پاکستان او نورو وسلوالو سره مذاکرات هم روان دي چې لا کامیاب شوي نه دي. په دې اړه 13 میاشت د قبایلي مشرانو یو پلاوی هم افغانستان ته تللی و چې له تحریک طالبان پاکستان وسلوالو مشرانو سره د مذاکراتو په اړه وویني. د پاکستان کورنیو چارو وزیر شیخ رشید هم 13 ورځ ویلي چې تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو دروازې بندې نه دي، البته چې جنگ کوي نو ورسره جنگ کړي، په ضد یې کاروایی کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره د بلوچستان وزیر اعلی عبدالقدوس بیسنجو ویلي چې د ولس امنیتي ځواکونو حوصله اوچتی دي، دوی به په صبح کې وسلوالو ته سر ټیټ نه کړي. نوموړي د فروری په شپږمه په نوشکي کې د ملیشیا ځواک په مرکز کې ویلي چې امنیتي ځواکونو په دې وروستیو کې د وسلوالو لوی بریدونه ناکامه کړي دي. دا له هغه وروسته چې د پاکستان فوج د فروری په 15مه ویل په نوشکي او پنجګور کې د بلوچ بلتون غوښتونکو وسلوالو پر ضد عملیات پای ته رسولي دي. دواړو غاو د مرګ شوبلې په اړه متصاد اداوي کړي دي. الته د دفاعي چارو پوهان وای اوسنی بریدونو اسټابلیشمنت حیرانه کړی دی او وسلوالو ډلو ګوریلا جنگ په شان ټکنیک خپل کړی دی چې د اندېښنې وړ دی. تفصیل ګلیاس راکوي.
د پاکستان فوج ویلي دي چې په بلوچستان کې د امنیتي ځواکونو پر دوه مرکزونو له بلوچ بلتون پالو سره څو ورځنۍ جګړه پای ته رسیدلې او سیمه یې له وسلوالو پاکه کړې ده. د فوج عام اړیکو دفتر آی ایس پی آر د فروری پر 15مه په بیان کې ویلي چې په نوشکي او پنجګور کې د وسلوالو بریدونه په شا وتنبول. په نخوتو کې دواړو خواوته د اوختي مرجوب لپاره متضاد اطلاعات دي. د پاکستان فوج وای په پنجګور او نوشپی کې په جګړه کې شل وسلوال وژل دي. خو بلوچ بلتون پالی وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی د فروری پر 15 په بیان کې تایید کړی چې جګړه پای ته رسیدلې خو وای په کې د هغې ډلې 14 وسلوال وژل شوي دي. د پاکستان فوج وای په بریدونو او نښتو کې 9 امنیتي سرتیري وژل شوي او 6 ژوبل دي. تر دې مخکې د بلوچستان د کورونو چارو سلاحکار میرزیا لانګو د فروری پر 10 په کوټه کې خبري غونډې ته ویلي ول چې په نوشکي او پنجګور کې د امنیتي سرتیرو په مرکزونو په دونو او روستو په نخټو کې 12 امنیتی سرتیری او 14 وسلوال وژل شوی دي. خو بلوچ بلتونپالی ډلی بلوچ لیبریشن آرمی وسلوالی ډلی تر سلو د زیاتو فوجیانو د وژنې داوا کړي. مشال رادیو په خپلواک ډول د فروری پر 2 شپې مهال په بریدونو او تر هغې روستو په جګړه کې د مرګ ژوبلې د داوو تصدیق نشي کولی. په بلوچستان کې د جنوري میاشت په اخري ونی او د فروری میاشت په لومړۍ ونی کې وسلوالو بریدونو کې یو شمیر امنیتی ځواکونو ته مرګ ژوبله اوختي. په کوټه کې خبریال او شنونکي شهزاده ذوالفقار د فروری په 6 مشال لري ویل چې اسټابلیشمنت دا خبره محسوسه کړي چې روستۍ بریدونه ډیر خطرناک وو او په دې خبره حیران دي چې وسلوالو ډلو څنګه داسې قوت ترلاسه کړو.
ظاهر دی چې دوی خپلم په دې لګیا دي د انالیسس کې د ریسرچ کې لګیا دي چې یو دم دوی څنګه دوی دغه پیدا کړل. د سره دا ثابت سولا چې کم خلک یو لیډرشپ چې دوی درولې وو دا یو مصنوعي لیډرشپ. هغه شپه ورځ دا خبرې کوله چې شای نستا دا ځوانان الکان دی یو درجن دو درجن ځوانان الکان دی هغه د ټایم او دغه سره چې دی تاسو سړک جوړ کړئ دوی دغه بسی دوی یو ډیولپمنت سکیم دغه کوي هغه دغه دوی برته دغه ختمیږي دا مسئله ختمیږي دا دوی غلط ثابت سوله.
د دې مخکې د پاکستان فوج ویلي وو چې د جنوري پر 15 او 16 په مزني شپه د بلوچستان په کېج ځل کې د دوی پر یو امنیتي پوسټه د وسلوالو په برید کې لس سرتیري وژل شوي وو. د دغه بریدونو ذمواري هم بلوچ بلتون غوښتون کې غناقانونه ګرځول شوې ډلې بلوچستان لیبریشن فرنټ منلې وه او د 12 امنیتي سرتیرو د وژلو ادعا کړې وه. په اسلام آباد کې د دفاعي چارو پوه امیر رانا د فروری پر 6 مشال لري چې دا یو ډیره جدي مسله ده. یو خوا د وسلوالو عملیات زیات شوي بل پلو وړتیاي هم زیاته شوي ده.
اس طرح کے واقعات تو بہت کم ہوئے ہیں بلوچستان کی تاریخ کے اندر.
د بلوچستان په تاریخ کې داسې پیښې ډېرې کم شوي دي. دا د اندېښنې وړ خبره ده. په خوا به ترهګرۍ لپاره عامه طریقې کارول کېدې خو اوس د ګوریلا جنگ په شان عملیات روان دي. دا ګوریلا ټکنیک دی او هغه هم ایڈوانس دی چې لویه مسله ده.
دا امیرانا په خبره په خوا به داسې بریدونه تحریک طالبان پاکستان کول که هغه هوایی ډګر او یا فوزی مرکزونه وو هغه به ډېر ورځو پورې دوام درلودو. خو له هغې تر شا به د القاعده مرسته ترلاسه وه. خو د بلوچستان د پلانونو او پرمختګ وزیر ظهور بلیدی د جنوري پر 29 مشال لري ته ویلي ول چې حکومت د دغو پیښو تر شا ورانکاري او د هغوی مقصد پیژني او د مخې نیولو لپاره یې له امنیتي ادارو سره په ګډه کار کوي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونیسی خبرونه
سمون په ویب پانا mashalradio.com کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شئ.
اور دن کو مشال ریڈیو تاثور د چین او پاکستان لوړ پړو چارواکو د افغانستان سره د بشری مرستو په دای هیواد کې د سولې او قرارې د اهمیت په اړه خبرې کړې دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د چین ولسمشر شی جن پینګ پرون په بیجینګ کې وکتل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وای چین د مارچ پر وروستیو کې د افغانستان د نیستي ګاونډیانو د بهرنیو چارو د وزیرانو ناسته ام جوړوي. تفصیل سفیر الله ستانکزی راکوي.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان چې د ژمنیو اولمپیکي لوبو لپاره چین ته تللی پرون یې له ولسمشر شی جن پینګ سره کتلی دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تر دې ناستې وروسته په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي دواړه مشرانو د افغانستان سوله او ثبات د سیمې د سوکالۍ او پرمختګ اساس بللی. په ګډه اعلامیه کې راغلي چې عمران خان او شی جن پینګ له افغانانو سره د بشري مرستو په اهمیت خبرې کړې او هم یې په نړیوالې ټولنې غږ کړی چې افغانانو سره د دوامداره مرستې وکړي او هم د کنګل شوي شتمنۍ ورخلاصې کړي. د خان او شی جن پینګ تر لیدنې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی له خپل چینایي سیال وانګي سره کتلی. قریشی په یو کانفرنس کې ویل تمه ده چین د مارچ په اخر کې د افغانستان د نږدې ګاونډیانو د بهرنیو چارو وزیرانو ناسته جوړه کړي.
ہم ایک نشست کریں گے of the immediate neighbors of Afghanistan.
موږ د افغانستان د نږدې ګاونډیانو یو ناسته جوړو. چین، پاکستان، ایران، تاجکستان او ازبکستان دا به ټول راغوښتل کیږي. په پای کې به د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر هم راغواړو چې له هغه سره خبرې وکړو.
انکو بھی دعوت دیں گے تاکہ ان سے بھی تبادلہ خیال ہو سکے.
لکه چې 13 اگست میاشت کې طالبان واک ته ورسېدل، د پاکستان لوړ پوړو چارواکو څو واره افغانستان ته سفرونه وکړل او په بیلابیلو هیوادونو کې د افغانستان اړوند د مسلو باندې څرګندونه وکړي. د طالبانو حکومت تر دې دمه د پاکستان او چین د چارواکو ترمنځ د ناستې په اړه څه تبصره نه ده کړې. له دې مخکې د پاکستاني چارواکو ځینې اقدامات او څرګندونې د افغانستان په چارو کې ښکاره لاسوهنه یاده شوې. لا غیر لې د اسلامي همکارۍ د سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په 18مه فوق العاده ناسته کې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان هغو څرګندونو چې د افغان جنو په وړاندې محدودیتونه یې د افغانستان کلتوري مسله وبلله تند غبرګونونه وپارول. پخواني ولسمشر حامد کرزي هماغه وخت خان ته توصیه کړې وه چې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنې او د افغانستان په استازولۍ له خبرو ډډه وکړي.
د مشال تر څنګ اوسه، د سحر لنه هو، د ماخام تر شپګو.
اوریدونکو، مشال ریډیو دا د خیبر پختونخوا د قبایلي ضلع خیبر د تعلیم محکمې افسرانو پرون مشال ریډیو ته ویلي چې هلته پیرنټس ټیچر کونسل یا مور پلار استادانو د ګډو اتحادیو ته اجازه ورکړي چې له خپلو فنډونو نیغ په نیغه استادان وګماري چې ورسره په سکولونو کې د استادانو کمی پوره شي. په خیبر کې د تعلیم مبارزان وایي که دا کار عملي شو نو ښې نتیجې به مخې ته راشي او هلته به ورسره د تعلیم معیار او شرام ښه شي. تفصیل د فرهاد شنواری په رپورټ کې اورو.
د خیبر تعلیم محکمې ویلي چې په دې ضلع کې به په سرکاري سکولونو کې د استادانو د کمی پوره کولو لپاره د پیرنټس ټیچر کونسل یا مور پلار استادانو د ګډو اتحادیو فنډونو نه تدریسي عمله برتي کوي چې په سکولونو کې ورسره د استادانو شمیره زیاته شي او زده کوونکو ته پکې د تعلیم په حاصلولو کې اساني پیدا کړي. د خیبر ضلع د تعلیم محکمې مشر یا ډیسټرکټ ایجوکیشن افسر نثار محمد خان مشال ریډیو ته وایي چې په دې ضلع کې به استادان برتی کوي.
دا 374 استادان انشاء الله موږ اخلو. په دې کې 187 میل دي او 187 فیمیل دي او د هغې لپاره تاسو ته پته ده چې پورټل دی او په هغې باندې هغه اپلای کوي. که چا اپلای نه وي کړی نو هغه هم خپل ډاکومنټس راوړی شي او هغه اپلای کولی شي. زموږ دفتر کې کمپیوټر آپریټر دی، هغه هم دا اپلای چې کوم دی لوکل سطح باندې کولی شي. بیا به هغې کې مرر ته ګورو چېرته موږ ته د یو ټیچر ضرورت دی، یو به اخلو، که چېرته دو ضرورت دی دوه به اخلو، او دې سره به انشاءالله ډېر کمی پوره شي. باقي که موږ ته نور ضرورت دی انشاءالله د هغې ډیمانډ به هم کوو او امید دی چې ګورنمنټ به موږ له نور ټیچران هم راکړي. نو دې طریقې سره به انشاءالله چې په ډسټرکټ خیبر کې د سکولونو
د خیبر د تعلیم محکمه وایي چې هلته میټرک، ایف ای، بی ای او ایم ای تعلیم لرونکي کسان آنلاین درخواستونه ورکولی شي او درخواست جمع کولو په وخت به درخواست گذار لږ تر لږه درې اونیز دو هغو سکولونو نمونه او پتې درج کوي چې په کومو کې د استادانو کمی وي. په خیبر ضلع کې د تعلیم د ودې لپاره کار کوونکی فعال فاروق پردی وایي چې دې حکومتي ګام سره به د تعلیم شرحه راښه شي.
یو کامیابي مونږ ګڼو چې دوی ته دا کم دایره اختیار اوس زیاتول غواړي یا په هغې باندې ډسکشن دی او دا یو ډېره اهمه مسله ده. د کومو د خیبر د پرسپکټیو نه وګورو یا نور کوم قبایلي اضلاع دي د هغې د پرسپکټیو نه وګورو نو زموږ سره په سکولونو کې د سټاف کمی دی. د دې دپاره دا کم چې پی ټی سي دی دوی ته دا اختیار ورکوي چې کم سټاف کمی دی نو هغه ټیمپرریلی تاسو لوکل خلکو ته هایر کولی شي او هغه کمی پوره کولی شي. بیا پارټیکولرلی زموږ سره چې کم د فیمیل سکولونه دي نو په هغې کې دا مسله ډېره ده. نو دا یو ډېر اهمه فیصله به وي که دغه شانتې وشول چې دا پی ټی سي ته دا اختیار ورکړي چې کم دا غدي لوکل اساتذه راخستل شي. او یقینا دا به ګټور وي د علاقې لپاره، د خلکو لپاره او د تعلیم لپاره.
د قبایلي ضلعو د تعلیم محکمې افسران ویلي چې دوی په پخوانی فاټا کې تیر کال یعنی 2021 راهیسې د زړو سرکاري سکولونو مرمت لپاره خواوشا 3 اربع روپۍ بیلې کړې او په دې کې یوازې خیبر ته 13 کروڑ روپۍ برخه ورکړل شوې او دې روپو نه تر اوسه په سرکاري سکولونو کې د مور پلار او استادانو ګډو اتحادیو یا پیرنټس ټیچر کونسل په لاس باندې نیغ په نیغه ډېر کارونه ترسره شوي. یعنی د سکولونو چاردیوارۍ، کمرې او واشرومونه پر جوړ شوی او دوی لپاره ترې فرنیچر هم اخیستل شوی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیولی کے
MASHAL RADIO.
نن د پښتون ملت پال سیاستوال او نومیالي شاعر اجمل خټک دولسم تلین لمانځل کیږي. د اجمل خټک سیاسي شاګردان وایي هغه داسې انسان وو چې په خپلو او د کام په بچو کې فرق نه کاوه. هغه داسې لیکوالو چې پاکستان یې پر یو کتاب بندیز هم لګولی وو. اجمل خټک د خپل فکر او دریز لکبله په جلاوطن هم مجبور شوی. نوموړی د 2010 کال د فروری په 9 له دې نړۍ سترګې پټې کړې. تفصیل د شانواز ترکزی په رپورت کې اورو.
راشه راشه ما د ځان سره واخله، د جانان سره واخله، د خوشاله سره واخله، د رحمان سره واخله، د ویرویس سره مې اوسا، د روحان سره مې واخله، د ایمل سره مې اوسا، دریا خان سره مې واخله، باچا خان سره مې واخله، سمت خان سره مې واخله.
اجمل خټک دغه شعرونه په یو داسې محفل کې چې په ویډیو کې ښکاري ډېر خلک په یو لوی تالار کې ناست دي ویلی وو. اجمل خټک د خپل د ژوند کاروان هم د دغه تانانو په لار روان کړی چې د کومو ذکر یې په شعر کې کړی دی. د اجمل خټک د 12 تلین په مناسبت سره مشال ریډیو تر ټولو اول د وتلي سیاستوال او مفکر افراسیاب خټک سره خبرې کړې. نوموړي وویل اجمل خټک کله هم داسې نه دګڼ دی چې ګنې د هغه په خپلو بچو کې او یا بیا د قام په بچو کې څه فرق شته دی. هر هغه فکر چې خپل کورنۍ ته ورکړو پوره په پوره د قام ظلمو ته هم ورکړو.
سماجی بدلون غوښتو، انسانیت لپاره غوښتو چې غریب خلکو لپاره د ژوند بدل شي، او خصوصا د زحمتکش خلک چې کوم خلک محنت کوي دوی په کار ده چې د خپل محنت صله ورته ملاو شي. او هغه دا خبره به کوله موږ د ټول بچي د وطن چینی دا زموږ بچي، او هغه چې ما خپله مینه ویشلې ده نو که خیر دې کمه کمه ورته ورسېږي خو چې مینه ټولو ته ورسېږي. پاکستان کې د دنیا کې په ډېر داسې کم سیاسي لیډران دي چې هغوی دومره اوږد سیاست کړی وي داسې د عام ساده د باندې جو څه ډېر کوي یو باوقار بایزتا یعنی اقتصادي توګه به مشکل ژوند. نو دا ډېر لږ خلک داسې کولی شي.
چپل خامار پر خزانو وینم آخر انسان یم څنګه غلې شما را ډب شو سار ولې نشم
د اجمل خټک دغه شعرونه هم څرګندېږي چې هغه د ذاتی ګټو لپاره نه بلکې د غریبو خواریکو او د مستحقو لپاره نه یوازې د سیاست د لارې بلکې د شعر د لارې هم مبارزه کړې وه. د هغه وخت چې پاکستان کې د جنرال ایوب خان لخوا مارشال لا نافذ وه او د نېشنل عوامي پارټي په نوم د قام پرستو ګوندونو اتحاد جوړ و، اجمل خټک د 1901 اویایم نه تر د 3 اویایم پورې جنرال سیکرټری و. په کال 1901 کې چې انتخابات شو وروسته په نیپ بندیز ولګید. اجمل خټک سره د ځینو ملګرو افغانستان ته جلا وطن شو. اجمل خټک په 1901 نوي کې پاکستان ته واپس شو. په نویم کال کې د پاکستان د قومي اسمبلی غړی منتخب شو. خو د سیاستوال او قام پرست شمس بونیری په وینا چې ژوند ډیر ساده و د دغه غټ څوکۍ نه شخصي ګټه نه بلکې د قومي ګټو لپاره ملاتړ لیوه. بونیری زیاته کړه اجمل خټک کوشش کړو مزاحمتي شاعران راغواړي او په خلکو کې شعور بیداره کړي.
دا حبیب جلیل را غوښته دی په دې حبیب جلیل باندې د مشهوري کړي سیمینارونه یې کړي دي فیض احمد صاحب او دغه شان خټک صاحب قلندر مومن چې د ادب په باره کې کومې خبرې کړي دي کوم شروع یې کړي دي او پر دې کې تاریخ دا په خپله پاره کې لیکلې.
اجمل خټک یو وخت په وجودي تور په بندیخانو کې پاتې شوی یا اوروستو افغانستان ته جلا وطن شو. نو بل اړخ ته د افراسیاب خټک په وینا وینا هم د بندیز د لاندې راغلی و. مانا دا چې اجمل خټک آزاد وجود خو پخوانی پوځي جرنل ایوب خان او حکومت یې نشو برداشت کولی، بلکې کوشش یې کو چې فکرونه هم وتړي.
جنرال ایوب خان وخت دوی د کتاب شو غیرت شغا په دې باندې بندیز لګېدلی و. زه په سینه په سینه مونږ به چې فرض کا بې خبر ته راغلو نو دلته به سویډان و راته ووایي چې غیرت چغې کوي. دا شعر دی چې ملګرو تشکو لوګېدو نشوازی شي نبشو د خپل ځان وسوزو او د نوي تیغ د خصمانۍ دپاره د زور خوړلې ګلستان وسو. نو دا دا قسم د شعرونه خورېدو او یو قسم ته زموږ د نسل کل چې دی دا د دې شعرونو یا دغې فکر په سیوري کې لوی شو.
د نوخار د اکوړي اوسیدونکي اجمل خټک د ستمبر په 1915 کې پیدا شوی و. اولنۍ زده کړې هم د دغه سیمې او وروستۍ د پېښور د یو سکول نه کړې وې، ولې تر ماسترۍ پورې تعلیم هم په پېښور کې حاصله کړې. د kp.gov.pk کې له خوا د معلوماتو سره سم اجمل خټک ته یو لیکوال په حیثیت سره د انجام، شهباز، عدل او رهبر په نوم د اخبارونو او یا مجلو ایډیټر هم پاتې شوی. اجمل خټک ته عوامي نېشنل ګوند مرکزی صدر هم پاتې شوی او تر دې وړاندې د ګوند صدر خان عبدالولي خان، ولې تر دې اجمل خټک ورسو اسفندیار ولی خان د ګوند مرکزی صدر. نن د اجمل خټک دولسم تلین دی او مشال ریډیو د نوموړي د ژوند په اړه بحث لپاره هم نن ماخام 9 بجې په ټویټر د یو سپیس جوړولو تابعیا کړی ده. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه 3 ګزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دی ځان لرې ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرس ته ژغورلی شي.
د افغانستان د ننګرهار ولایت د کرنې، اوبو لګول او مالداری ریاست چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د تیر کال په نسبت سږ کال د شاتو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی او هڅه کوي چې د شاتو د مچیو روزونکو ته نورې اسانتیاوې هم برابرې کړي. تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د تیرو اوږدو کلونو راهیسې د ننګرهار د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست په همکارۍ په دې ولایت کې د شاتو د مچیو په سلګونه پارمونه جوړ شوي چې اوس ښه حاصلات ورکوي او پر ننګرهار سربیره نورو ولایتونو ته هم استول کیږي. د ننګرهار د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست ویان اجمل سبحانی مشال راډیو ته وویل سکل د تیر کال پرتله 50 تنه شات زیات تولید شوی دي. نوموړی
د ننګرهار کرنې، اوبو لګول او مالداری ریاست د کرنې د برخې ترڅنګ د مالدارۍ په برخه کې هم کارونه ترسره کوي چې په دې برخه کې د شاتو د مچیو یادونه کولی شو. سږ کال زموږ تولید 550 تنه، تیر کال زموږ 500 تنه تولید و. سږ کال 50 تنه خوشبختانه زیاته شوې ده او راتلونکي کال دپاره انشاءالله موږ امیدوار یو چې د ده څخه هم زیات وسي او د 15000 څخه تر 30000 د شاتو کورنۍ مچۍ په دې کې روزل کېدلې او ترڅنګ 650
اجمل سبحانی وړاندې وایي په ننګرهار کې تولید شوي شات پر دې ولایت سربیره د افغانستان نورو ولایتونو ته هم استول کیږي او ښه بازار یې موندلی دی.
د ننګرهار په محلي بازارونو کې د 1 کیلو شاتو بیه د 300 څخه تر 1000 افغانۍ پورې ده. همدارنګه نورو ولایتونو ته هم دغه شات وړل کیږي لکه بلخ او د کابل په مرکز کې په منډۍ کې ځینې فعال څانګې لري او د کابل منډۍ څخه نورو ولایتونو ته هم خلک وړي.
په ورته وخت کې د شاتو د مچیو روزونکي هم خوښ دي چې د شاتو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی. په ننګرهار کې د شاتو مچیو د روزونکو اتحادیې مشر ریاض محمد رودو الوی که د کرنې ریاست په ننګرهار کې د بیری او پلوسی زنګولونه جوړ کړي نو د شاتو په تولید کې به پاموړ زیاتوالی راشي. نو موړې وایي
مشخص غوښتلې د ننګرهار د کرنې ریاست څخه دا دي چې د بری خواته نه ونې کېنۍ د هر کال باندې دوی د پسلي کې د ونو تولید لري که دغه تولید باندې دوی کار وکړي د بیرې او ایکلپټس او د مالټو باندې یو خو به دوی هغه پلان هم تطبیق شي بل خانه به زموږ د شاته سطحه لوړه شي.
خو د ننګرهار د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي چې په تېرو کلونو کې چې په دې ولایت کې په زرګونو جوري به ځمکه باندې میوه لرونکي باغونه جوړ شوي د شاتو په حاصلاتو کې کال په کال زیاتوالی راځي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
اوریدونکو. مشال ریډیو تاسو اور په پیښور کې د ماسپخین یو نیمه بجې شوه د عبدالحی کاکړ نه بلند خبرونه واورو.
د بلوچستان وزیر اعلی عبدالقزیز پزنجو پرون ویلي چې دوی به په صوبه کې وسلوالو ته سر ټیټ نه کړي. نوموړي دا څرګندونې په نوشي کې د ملیشا ځواک مرکز ته د سفر پر مهال کړې دي. دا له هغه وروسته ده چې د پاکستان فوج د فروری پر 15 ویل په نوش کې او پنجګور کې د بلوچ بلتون پالو غوښتونکو وسلوال پر ضد عملیات پای ته رسولي دي. بلوچ بلتون غوښتونکي ډلې بلوچ لیبریشن آرمي ویلي چې په دې بریدونو کې 14 غړي وژل شوي او ادعا کړې ده چې تر سلو زیات عسکر یې وژلي دي. خو د پاکستان فوج دا ویلي چې دوی 9 سرتېري وژل شوي دي. د چین ولسمشر شي جین پینګ د فروری پر شپږمه په بیجینګ کې د پاکستاني وزیر اعظم عمران خان سره په ملاقات کې هوډ ښودلی چې له پاکستان سره به همکاري لا ټینګ کړي. د چین د سرکار ملاتړ لرونکي کمیونیست ګوند ورځپاڼې ګلوبل ټایمز د ولسمشر شي جین پینګ له خولې ویلي چې د همکاري به د چین پاکستان اقتصادي راهداري په چوکاټ کې ټینګ کړل شي او په زیربناو به پانګونه وشي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ډیبورا لاینز د طالبانو د رئیس الوزرا لمرستیال عبدالقدر سره د لادرکه شو پاړه د دکاته او خبرې کړې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت یو نامه پرون په ټویټ کې لیکلي چې ډیبورا لاینز په دې لیدنه کې د دغو لادرکه شوو د سلامتیا پاړه خپل ژوره اندېښنه وښوده. د رپورټونو له مخې اوسمهال شاوخوا 15 ځینې فعالې لادرکه دي چې ادا کېږي طالبانو بندي کړي دي. د امریکا د ملي امنیت صلاحکار جیک سالیوان ویلي چې روس پر راتلونکو ورځو او اونۍ کې پر یوکرین یرغل کولای شي. خو نوموړي دا هم ویلي چې روس کولای شي یوکرین ته نږدې د ځای پر ځای کړو خپلو پوځیانو پر سر تاوتریخوالي ډیپلوماسۍ له لارې هوار کړي. نوموړي دا څرګندونې پرون د امریکا فاکس ټلویزیون ته په مرکه کې کړې دي. د پاکستان سپر لیگ کرکټ ټورنمنټ کې نن کوئټا ګلیډیټرز د لاهور قلندر سره لوبه کوي. ټاکل شوی چې دا لوبه د پېښور له وخت سره سم د ماښام پر 9:30 بجې د کراچۍ په میدان کې پیل شي.
لن خبرونه هم د عبدالحی کاکړ نوارې د لوریدونکو وخت شوه دی. اوس دونیزه خبرونه د مشال مرکا نننې مرکا د پیښور های کورټ مرستیال ایډوکیټ جنرال سید آصف جلال سره شوه د خبرونه قربا ګل ایاز ته راځي چورته وکش.
د مشال مرکا د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکا.
د مشال رادیو قدرمنونکو زه ساسو کوربا ګل ایازم په مشال مرکه کې تاسو ته هرکلی وایم. څنګه تاسو ته معلومه ده په مشال مرکه کې موږ د پښتنو سیمو مهمو شخصیتو سره خبرې کوو. د هغوی د ژوند د کار په اړه به د هغوی له خولې نه اورو. نو نن سره په پروګرام کې د پښتنو سیمې یو ځوان او خو وتل شخصیت هم را سره ملمه دی. په پیښور های کورټ کې هغه مرستیال ایڈوکیٹ جنرل دی یعنی اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل دی سید آصف جلال. آصف جلال تاسو ته په پروگرام کې هرکلی وایم.
السلام علیکم آصف. الله تعالی تاسو خوشاله دره او تاسو په توسل سره ټول ته سلامونه.
ډیر مننه آصف جلال. لکشان که از منگا اوریدون که تووه چه تاسی پا خیبر پختونخوا کی کمی سیمی سر تعلق لره؟
آیا سیم زما تعلق چه ده اغا ده خیبر پختونخوا ده زیلا چترال سره ده.
خواه
او چترال چه ده نو اغا ده پاکستان یا شمالی علاقه ده.
خواه او لومرنی زدکنی هم ده چترال نکده بی؟
ما چه کم لومرنی زما ده تعلیم حصه ده اغا ما چونکه پا چترال تی پا اغا زبانه که ده اسی ده ده نبی ده اوائی و ده دایی خبر کومه. هغه وخت کې د سبق دومره مواقع هلته کې نه وې. سکولونه کالجونو نظام هلته کې لږ شانتې نسبتا کمزورې وو. نو زمونږ والدین چې دین اړین موږ د سبق لپاره یو بورډینګ سکول دی لارنس کالج په مری کې
هلته
ولیدلو د تعلیم لپاره. نو د کلاس د اول جمعات نه تر د اتمه پورې ما په لارنس کالج مری کې سبق وایي.
او لا غیر وروسته بیا تاسو خبر پښتونخوا ته رالی او کنه
د هغې وروسته؟ جی جی د هغې وروسته یاسب زه بیا رالی ما خیبر پښتونخوا کوهاټ ضلع ته هلته کې یو کیډ کالج دی چې کوم په خپل کالجونو کې د پاکستان حسابېږي او چې کوم ځای کې زیاتر سبق ویلو والا چې دی هغه بیا فوج ته هم لاړ شي. نو په دې کالج کې ما د اتم نوالا تر د دولسم پورې بیا سبق وایو او په 1999 کال کې ما چې دی نو د هغه نه د خپل دولسم امتحان پاس.
او لا غیر سو پتا سی لوړ زده کړې یعنی اعلی تعلیم د کم زینه تر لاسه
د اغه نه پسته ایاسک بیا د لاړ لمه ما د اګوټس کالج نه چې کوم د پاکستان د جوړیدن نړنده جوړ شوی ډیر جوړ کالج دی د خیبر پښتونخوا په خار په خبر کې واقع دی. هلته ما د خپل بی اے امتحان ورکړ او د بی اے نه پسته په پېښور یونیورسټي په خیبر لا کالج کې ما ایل ایل بی وکړله. د ایل ایل بی نه پسته بیا د لاړ لمه انګلینډ ته او هلته په لندن کې کوینز یونیورسټي نه ما د وکالت
تعلیمی گرو تاسی لارنس کالج تلاڑی بیا فوجی اگر تلاڑی زیادہ کیڈٹ کالج نہ خلق فوج طرف تزی نو لا تم بیا قانون قانونی دخل تم سنگا مخا وکڑ شو کمو او کنا د والدین یا داغ درمانی چیئر تاسب خا مخا قانون پوہ جوڑے گئی.
بالکل جی دا عموماً خیال دا بھی زمین پر ملک کی طریقہ کار دا دے چھے سید والدین سپیشہ بھی نو اکثر اولاد چی بھی ناغا والدین ہم کوشش کی ہو نو اولاد اندار سے بھی چھے اگا اکثر ہم آگا خیلی تلار سی زگر چپا گئی کی جان کچان زیاد بھی ہو آگا بھی کی جان سبلشتا ہول دا دورو فیلڈونو پر نسبت ماندے آسان بھی کو زمان چونکہ دے وڑکوالی نا دا وکالت پر آئی اور ڈیر خاص رغبت ہو او آگے ہو جنا زمان کوشش کو دیا زمان پر کالج کی چھے ہم امانو ما پر مری کے ہم او پر کوہار کے ہم چھے پر ڈیبیٹ ڈیکلیمیشن کانٹیسٹ کے بحیثہ وقتلہ او زمان پر جنرلی بحث مباحثہ او چھے نو دیشی نو بدر دیر زیاد پتا سر کولم نو زمان دیر شوق دے وڑکوالی نا دا وکالت سر ہو
پر وکالت ازدکلی دیری گرانی ہم بھی کا منگ پر مجموعی تو گا گورو ٹولو دا گا گورو کا دا میڈیکل لی کیا دا انجینئرنگ وی خو تاسو په پاکستان کې هم د وکالت زده کړې کړې وی او بیا څنګه تاسو د خیبر لا کالج نو بیا تاسو انګلند ته لاړی انګلستان ته تاسو لاړی د لوړ زده کړو لپاره نو په چکل تاسو په خیبر پښتونخوا کې وی نو هغه وخت کې څومره ساته تاسو به سبق ته ورکولو؟
نو په دې کې چې زموږ تعلیمي نظام چې څنګه دی هغه کې خو په فرسٹ هاف آف د دې څنګه چې په نورو ځایونو کې کیږي هغه زموږ د سبق او د کلاس روم زده کړه وي او د هغې نه پسته نور زده کړه چې ده نو هغه په دې مناسبه ده چې ستاسو اسوسیشن د هغه شانتې خلکو سره ناسته پاسته وي زده کړې کې مطلب ستاسو سره هغه پریکټیکل انوایرمنټ کې انټروډیوس کېدل وي نو په هغې کې کافي چې ده نو د هغه فیلډ د پریکټیکل د هغه چې کوم سبق کې د هغې د پریکټیکل اپلیکیشن سړي ته پته ولګي نو زمونږ هم په شانتې د نورو یونیورسټیانو په شانتې پېښور یونیورسټي کې زمونږ ډېر ښه پروفیسران وو هغوی سره د الله تعالی ډېر ښه وپي چې کوم سره ډېر محنت وکړو او باوجود دینا چې موږ نسبتا کافی کافی رسې شي موږ چې پاره کې موږ لګ هاندی کیپ ټول لګ د نصاب په بابت باندې نو شي نه علي زمو سره د مبا همت کو چې موږ انټرنیشنل موږ چې موږ بهر ته لاړو په انګلستان کې مطلب سبق وایو نو څه کمه راته محسوس نشو چې موږ بعض نیم شي چې موږ ته هغه موږ ته تعلیمي معیار داسې و یاره ته نه کول شي نو الحمدلله په هغه کې هم موږ د هغه سره موږ شانته مقابله وکړو او خو موږ نه
نو لکه په اسې په مجبوی توګه څنګه تاسو د تعلیمي نظام خبره وکړه په او بیا د غمانی هم منحصر ده چې تاسو کلاس روم کې یاد غنه پسته بیا څنګه خپل غلری وخت لري نو هغه مطابق نو تاسو په انګلستان کې مزدکړې وکړې او په پاکستان کې هم کړې دا وکالت زکړې څنګه موږ تاسو مخ کې ویل چې ډېری ګرانی وي نو څومره فرق تاسو محسوس کو څنګه تاسو ویل چې تاسو هغه روزنه یا تاسو تربیت داسې وشو چې تاسو ته تکلیف دونه نو خو په اسې په مجبوی توګه معنی تاسو بل ته خپل ملګری هم به و در سره نو څنګه تاسو ګوري هغه ته
د ټولو نه لوی ایاسه بیو لوی فرق دا و هغه بده تاسو یو واقع بیان کله د بهر څلار د مانو د کوینډری یونیورسيټي کې چې کله زما خپل سبق چاين کوو نو ماته د ماسترز کولو لپاره یو لوی لیست د مزامین راټولې شو چې ته په دې کې کوم مزامین کې ماسترز کول غواړي زما سپیشلایزیشن چې هو هغه کمرشل او کارپوریټ لا او په کمرشل او کارپوریټ لا کې هغه څه د برسل مضامین و هغه زما مخې ته یو لیست کېښودو چې په دې کښې ته دي سبجیکټ ګروپ مې خپل خوښ کړه او ته مونږ ته ووایه چې کوم یو پرسایز دغه ته کول غواړې. نو ټولو نه اولنۍ خبره دا وه چې زه لاړلم د خپل هغه چې کوم زمونږ اډمنسټریشن دغه ګروپ چې چا مینج کوو کوآرډینیټ کوو نو هغې ته چې زه لاړم ما ورته وویل چې په دې کښې تاسو زما مدد وکړئ. نو هغې لږ شانتې حیرانګیا اظهار وکړو چې یاره تاسو د شپاړس اوولس کاله تعلیم نه پس ته بهر ملک ته راغلئ او تاسو چې دی نو دومره پیسې هم خرڅ کړې دومره تاسو لړي یو تعلیمي بیکګراؤنډ دی او د هغې باوجود تاسو زمونږ نه هیلپ غواړي چې تاسو ته مونږ مطلب لکه طبیعي کښې رانمایي وکړو چې کوم فیلډ ته لاړ شي. نو هغه دی کښې ما ریلایز کړله چې زمونږ ایکسپوجر چې دی نو هغه نسبتاً لمیټډ دی د هغه خلکو په نسبت باندې چې کوم بهر تعلیم حاصلوي. نو بیا زه کښېناستلم او هغه ټول هغه نصاب باره کښې چې کوم انټروډکټري دغه مونږ لاغوي او کتابچه را کړې وه هغه مې وویل بیا مې خلکو سره بحث مباحثه وکړله او په هغې باندې نو زه یو شی محسوسوم چې یو خو د ایکسپوجر د وجې نه هغه زمونږ نظام کېدای شي چې لږ شانتې شاته پاتې کېږي. بله خبره دا ده چې زمونږ په معاملات په تعلیمي نظام کښې د کاونسلنګ لږ کمی دی چې ینګ چې کوم زمونږ ملګري دي هغه د نوي پریکټیکل فیلډ ته راوځي چې د هغوی رهنمایي کېږي او هغوی ته ویلې کېږي چې نن سبا په دنیا کښې کوم کوم داسې مضامین دي یا کوم کوم ضروري داسې فیلډ دي چې په هغې کښې دوی سبق ویلی شي او پکې مخکې وتلی شي.
قانون پوه نه او د ډاکټر نه او د انجینیر نه دا پوښتنه لږ ګرانه ځکه چې هغوی خپل د نصاب دومره کتابونه وي چې هغوی ته دا پوښتنه کېښودل چې ستا کوم کتاب ډېر خوښ دی لوستل او ته یې ریکمینډ کې. نو زما تاسو نه دغه پوښتنه ده چې په کتابونو خو تاسو روزانه وه هر یو تاسو به شق هم ګورئ ذیلي شق به هم ګورئ نو کتابونو کښې کوم داسې یو کتاب دی چې هغه ستاسو ډېر خوښ دی چې تاسو زمونږ اورېدونکو ته هم ریکمینډ کوئ چې یاره دا خامخا لوستل په کار دي؟
دا خو یو داسې سوال دی یاسب چې په کوم کښې مطلب لکه یو ډېر ښکلی سوال هم دی او په دې باندې به زما جواب چې دی نو هغه که زه لمیټډ کول غواړم نو هغه به لږ شانتې بې انصافي دي ځکه چې کتاب لوستل زما یو خوښ کار دی. او په دې وخت کښې که زه تاسو ته ووایم ما چونکې ما مطلب یو متفرق زما دغه پاتې شوی دی د لرنینګ او بیا د کتاب د لوستلو هم خو چونکې زه یو ډیپ سپریچوئل یو اټیچمنټ لرم د خپل دغه سره نو ځکه تاسو ته ووایم چې د ډېرو کتابونو د مطالعې نه پس ته زه په دې نتیجه رسېدلی یم چې کوم زمونږ یو کتاب دی هغه خو یو ډیوائن ریولیشن دی خو د هغې نه علاوه هغه یو لیګل یو بک آف لا هم دی یو لیګل کوډ دی د پوره یو ضابطه حیات دی د یو مسلمان د ژوند لپاره ادروایز. نو هغه قرآن شریف هغه که تاسو ورته ایز اے ڈیوائن بک نه هم ګوري او ایز اے بک ورته ګوري نو هغه یو ډېر کمپلیټ کوډ دی په هغې کښې ډېر مختلف مضامین چې دي د هغه ایوریتنګ انډر د سکای چې څه شی د سړي په ځان راتلی شي هغه کور دی او یو ډېر بهترین انسټرکشن دی یو ډېر ونډرفل موډ آف انسټرکشن هغې اډاپټ کړی دی که تاسو خیال کړي نو په کیسه باندې هغه پویول کوي او مطلب لکه ډېر پرټیننټ د هر ژوند د هرې حصې سره که هغه وړکوي که لویي که ښځه وي که نر وي نو ټولو دپاره په هغې کښې څه نه څه سبق چې دی هغه موجود دی او چې چونکې زه وکیل یم نو بحیثیت لایر هم هغه ته زه ایز اے کانسټیټیوشن ګورم چې په هغې کښې قوانین ډېر زیات جامع قوانین پکې موجود دي خو د هغې د ټیک د هغې د صحیح انټرپریټیشن ډېر زیات ضرورت دی مهم ضرورت دی چې هغه کرکټلي انټرپریټ شي.
آصف خبرې به جاري ساتو یو وړوکو شان دمالو او د دمې وروسته به بیا خبرې کوو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکي
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اورېدلي کتلي او لوستلي شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلی اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه ور وړئ له خلکو څخه لږ تر لږه درې ګزه فاصله ساتئ په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ له غړو دی ځان لري ساتي.
پا
په یاد ولرئ احتیاط مو له کرونا وایرس ژغورل شي.
د مشال رادیو قدرمن اودونکو د مشال مرکه کې را سره د پېښور های کورټ اسسټنټ اډوکیټ جنرال سید آصف جلال ملمدې غی سره خبرو ته ادامه ورکو. آصف د غنه مخکې تاسو د خپل د ژوند او د کار او په دې باندې خبرې وکړلې. تیر کال 2023 کې د اپریل میاشت کې تاسو په پېښور های کورټ کې د اسسټنټ اډوکیټ جنرال په توګه باندې یو د قانون افسر په توګه باندې تاسو وټاکل شوی. نو کله په دې اړه مانی وای چې اسسټنټ اډوکیټ جنرال کار سوی
دا چې په دې دغه کې په صوبه کې چې وینو د افیس اف اډوکیټ جنرال چې وینو دا دې کار دی چې هغه یو خو د صوبې چې کوم د حکومت وي دا دې کیسونو ډیفنس کول یا دا دې باره کې عدالت پر چل دا د افیس اف اډوکیټ جنرال کار دی. او دا دې نه علاوه یو ډیر امپورټنټ فنکشن مهم فنکشن چې دی دا هغه
مطلب دا چې یو مشاورتي مشوري والا
مشاورتي جی بالکل مشاورتي مدی جی وسره وسره چې کوم ځای کې هغې قوانین جوړیږي یا چې څنګه به سر الزام اغستل دي هغې لیګالټی ته کتل یا مختلف نورې خبرې نو اکثر چې سم اهم معاملات دي حکومتي نو په هغې کې د دې آفس یو ډېر اهم کردار دی او بیا قانون سازی کې د دې یو ډېر اهم کردار دی. د لیګل انټرپریټیشن کې د دې نه باقاعده اوپینین حوصلې کېږي د هغې کې ډېر اهم کردار دی. او وسره وسره چې کوم یو مین فنکشن د دې دغه د عدالتي سیستم سول د حکومت
لکه تاسو د صوبائی حکومت طرف نه وکالت کوي د دې موده سمري په پېښور های کورټ کې
دا خو جی داسې پوزیشن دي چې کوم انسټیټیوټ کې پوزیشن دي د دې چې کوم مشر وی اډوکیټ جنرال هغه هم یو ډېر منلي پریکټس نه پاستا چې دوی یو د یو قابل بندہ اپوائنٹمنٹ کی گئی آفس کا جو کچھ اور بہن فنکشن دے رہی اور دا اگر پوزیشن چلے نا کانسٹیٹیوشنل پوزیشن دے مطلب آئین پاکستان چلے ایڈوکیٹ جنرل دا عہدے پارا ویلا کبھی جبکہ دا چکم دا اسسٹنٹ اور ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل بھی نبی دا چکے نو دا خیبر پختونخوا یو قانون دے دا لا آفیسر اپوائنٹمنٹ ایکٹ آگے بلا دے دا اپوائنٹ کی اور دا دی دا میاد چیوی نو آغا تر دا حکومت دا خواقے باندے دا چی آگے کلا پورے واری نو دیو پختل دا خدمات انجام کوي چې کله هغه نو غواړي نو بیا داغي خدمات چې نه هغه واپس کړي شي.
او د کې اوس لکه د کیسونو او د مقدمو طرف ته راشو او د قانون سازي خبره تاسو وکړه نو تاسو مخې ته دا خو یو د حکومتي هغه هم ده چې تاسو په دې معنی به ګمان نه کوم چې تاسو ته اجازه بي او کنه خو په قانون سازي کې څومره حد پورې تاسو دینه وسه پورې تاسو خو لږه موده شبې ده تقریبا د کال نه زیاته وشوله خو څومره تاسو وکتل چې دا کوم قانون سازي کیږي دا کوم طرف ته روان دي
دا وقتی کې تاسو تپوس وکړي او چې کوم زموږه دا ورسته د دفتر کې دا کوم مشاهده وشوله یا کوم زموږه تجربه وشوله نو د موجوده حکومت چې دی نو د قوانینو د داغي د ماډرنایز کولو داغي د کوډیفای کولو لپاره ډېر بهترین کوشش روان کړی دی. په دې کې زموږه چې کوم کریمینل نظام دی چې کوم ډېر زوړ دی او د انګریز د وخت هغه قانون موږ تر اوسه باندې استعمالو او هغه په خپل باندې چینج کړی دی موږ تر اوسه زمږه عدالت کې زمږه په قوانین کې هغه نظام به استعمالېد په هغه کې ریسنټلی ډېر غټ غټ ریفارم شوي دي او هغه د دې حکومت یو ډېره لویه چې د نو ښېګړه ده د عوام سره چې په هغه کې د عام عوام لپاره د کریمینل جسټس سیستم چې دی هغه ریفارمز هغه متعارف کړي. د دې نه علاوه د معلوماتو ته د رسایۍ لپاره یو مهم قانون چې دی هغه پاس کړلی شو او یو عام انسان ته د حق اختیار شو چې حکومتي ادارې که سکار کوي او دا غي بار کې یو عام انسان یو عام
وګړي یا سټیزن یا
یو عام وګړي یو عام سټیزن چې هغه دغه کول غواړي معلومات غستل غواړي نو دا قانون بلان دی هغه معلومات هغه حاصل کولای شي. نو په دې کې آیا چې یو ټولو کې ګټه خبره دا شو چې مخکې به حالات داسې وو چې د دې قانون د نکیدلو د وجه نه عام عوام ته د حکومتي معاملات کې دنده د کتلو رسائی حاصله نه وه نو اوس چونکې هغې دا رسائی حاصله ده نو زیاته ټرانسپیرنسي ده او دغه شانتې نور هم ډېر قوانین پاس شوي دي او ډېر داسې دي چې هغه ډېرې غور دي چې هغې سره به انشاءالله راتلونکي وخت کې خلکو ته ډیره اسانتیا پیدا کیږي.
پدې کې یو پوښتنه دار پدې کې تاسو تاسو یو خبره وکړه چې کوم او دې باندې بار بار خبرې هم کیږي په پاکستان کې چې د انګریز د وخت کم قانون دی او په خاصه توګه باندې زموږ په قبایلي علاقو کې هلته هم تر اوسه پورې دا د قانون عملداری قسم قبایلي ضلع په خیبر پختونخوا کې شامل شوی دی او عدالتي نظام هم هلته د غزولو یا د اکسټینډ کولو کم خبرې روانې دي. خو څنګه ګوري دي کې دا بدلون راوستل دا تر څومره حد پورې اوس ممکنه شوی ده؟ ځکه چې په خوا په دې باندې ډېر غنه کېدلې خبرې و نه کېدلې.
دا معاملہ د پاکستان د وخت نه هم ډېر زړه ده. که تاسو غور وکړئ نو د قبایلي علاقو تشخص چې دی هغه ډېر لوړ دی او هغه یو منفرد تشخص چې دی یونیک تشخص هغه برقرار وساتلی شو د پاکستان د جوړېدلو نه پس هم. د دې وجه دا وه چې کله پاکستان جوړ شو نو قائد اعظم چې دی هغه چې کله د دې خلکو سره د قبایلي مشرانو سره کله خبرې کولې او هغوی دا اراده وکړه د قبایلي مشرانو چې موږ د پاکستان سره الحاق کړو نو هغه کې بعضې ګارنټیز داسې مو چې د هغوی دا منفرد تشخص چې دی هغه برقرار ساتلی کېږي. د دې وجه نه هغه تشخص چې دی برقرار وساتلی شو خو هغې کې بعضې پیچیدګیانې هم پیدا شوې. هلته کې یو زوړ نظام چې کوم ته اف سی آر ویل کېږي هلته رایدو العمل او هغې کې بعضې خبرې داسې وې چې هغې کې انصاف کول لږ شانتي د موجوده وخت په حساب سره لږ شانتي ګرانو لکه پاوی کې یو شی چې دی هغه ته کلکټیو ریسپانسبيليټي وي کوي او چا به یو سکار وکړي هغه
دې اجتماعي ذمہواري په هغه باندې بالکل
اجتماعي ذمہواري په ټولو خلکو دی باندې کېدل چې کوم بعض اوقات به جسټیفایډ وای یا جسټیسیبل با بعض اوقات نه وای. اوس چې تاسو ګورئ نو دا موجوده حکومت دا یو ډېر خپل اقدام دی چې د دې زموږ د قبایلي سیمو زموږ چې کوم خلک دي هغه ته دا د قانون اکسټینشن چې وشو چې کوم په پاکستان کې نور قانونونه چې دی رایټ لمس دي دا دی وجنه انصاف ته اکسس چې دی نه هغه آسان شو. د دې مخکې نه اف سی آر چې دی نو یو داسې دیوال و چې هغه د نور پاکستان او د دې قبایلي علاقو په منځ کې هغه دیوال داسې ولاړو چې دا دی وجنه به دې ته د اکسس ټو جسټس هغه شانتي آسان نو هغه دیوال چې وګرځېدو نو الدو اوس زموږ په کې په موجوده وخت کې لږ مشکلات شته ځکه چې دا اویا پیتاویا کاله زړه مسله ده نو وخت سره سره به په دې کې بهتري راځي او بدلون هم راځي. خو اوس چې بینو عدالتي نظام هلته قائم شو او په هغې کې حکومت چې دی وقتاً فوقتاً میټینګ هم کوي او د نیولی مرج ډسټرکټ چې وي نو دې ته دې کې عدالتونه قائم کېږي د پولیس رټ پکې قائم شو او ورو ورو به په دې کې نور هم بهتري انشاءالله راځي.
په دې کې ځکه خلک هغه ځکه ځکه یو ګیله هم کوي چې پخوا هغه د پولیټیکل ایجنټي چې کوم یو نظام و په دا هغې لاندې به چلېدل نو هغه خلکو کې د قانون او د دې پوهاوی لپاره هم څه اقدامات تاسو د دفتر نه یادغه نه کیږي کنه؟
د ټولو نه اولنی کلی دا خبره ده چې بل شکا د قانون مخکې هلته کې اف سی آر راځي لمه خو دا قبایلي سیمو اکثر چې کوم زموږ خلک دي هغه به د تعلیم لپاره په دې ښکته علاقو کې به سبقونه ویل ډېر خلک داسې دي چې هغوی ډېر لوی نوم پیدا کړی دی په تعلیمي شعبه کې یا په ساینسي شعبه کې یا په نورو شعبو کې او هغوی چې دی نو داسې نشو مونږ تصور کولای چې هغه د پاکستان د قوانین نه بالکل بې خبره وو. هغه ټول سبق چې یا ټول نظام چې وو هغه کې مخکې هم د عمل د قلم وو د پاکستان د نظام د قوانینو خو د دې حد پورې نو چې کوم حد پورې اوس موجوده جوړ شوې دی د سی آر د ختمېدو نه نو هغه اوس کوشش دا کړل کېږي چې مختلف ورکشاپس په تھرو باندې هم او حکومت هم چې دی نو چې ډایرکټ قائم شو نو د هغې سره سره عدالت تتلل راتلل سره د هغه نظام د هغه پروسیجرل دغه سره فمیلیاریزیشن چې دی هغه اوس جوړېږي او خلک پرې نور په هغه په دې خبره باندې هغوی ته اسانتیا چې دی نو انشاءالله به وخت سره سره حاصلې نو داسې پرټیکولر اقدام خو موږ نشو ویلې خو تھرو ورکشاپس چې کوم بعضې ادارې کوي لګیا دي او زموږ دفتر هم چې دی نو هغه کې شامل دی چې د هغوی د خلکو د فمیلیاریز کولو د ایجوکیټ کولو لپاره هغوی ته کوشش کېږي چې هغوی بټر فمیلیاریز شي د خپل قوانین سره او د حکومتي او عدالتي نظام سره.
د مشال اډیو اوریدونکو آصف جلال سره خبرې جاري ساتو چې د پېښور های کورټ اسسټنټ اډوکیټ جنرال دی. یو وړوکی شند ما دوه د می رستو بیا حاضر یو.
د مشال اډیو هر اورس د سهار لنه هو د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ سپاش پک 121 کیلو هرتز لنډې سپې 2114 15,118 13,580 او 18,380 کیلو هرتز.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
دا مشال ریڈیو اوریدونکو سید آصف جلال صاحب را سره ملمه ده د پیښور های کورټ اسسټنټ ایڈوکیټ جنرال دی د دمیر مخ کې هغه د قبایلی سیمو کې د عدالتي نظام د غزولو په اړه مفصل خبري وکړه دي په دې اخري هغه کې به ور سره په وکالت او بیا په خیبر پختونخوا کې چې کوم مهمه مقدمه دي او مسلې پرتی دي عدالتي نظام کې یا په هغه مقدمه چې ورته خلکو پام دي پاری وسره خبرې کو د خلکو د اعتماد پورې خبر څنګه تاسو وکړل نو سمره هدا پورې تاسو مطمئن یې چې خلک هغه نظام مانی ځکه کوم ګورو په پاکستان کې کم عدالتی نظام دی نو اکثر مقدمی کلونو کلونو پوری روان بی او نو دیت سنگا گوری دا پینڈنسی یا چی کم دا زنخ کار کم مقدمی دی دا سم رہا دا پوری دی
دی خبری دا تاسو دیر یو مهم سوال دی او دا عدالت چی کلن نم واغست دیشی دا انصاف خبر دا سوڑی سے انترازی او انصاف بر وقت میں ناوی دل چی دینا اغام یو اہم ضرورت دی او اگر جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائیڈ والا خبرہ ہم ذہن تا دے کر راضی خو چونکہ دا یو مهم خبره ده او زموږ عدالتي نظام چې دی څنګه چې ارتقا د نور د دنیا معاملات دي دا شانته زموږ عدالتي نظام هم د یو ارتقا نه پیښ شوی دی او چې څنګه موږ مخکې په دې باندې ډسکشن وکړو چې دا موجوده حکومت چې کوم ریفارم راوستي دي دا سره به ډېر حد پورې ترانسپیرنسی راشي او ایٹ د هارت آف دیز ریفارمز چې دی نه هغه مین خبره دا هم ده چې د خلکو په خپل نظام باندې په خپل حکومت باندې او په خپل عدالت باندې یو کانفیڈنس بحال شي او دا کانفیڈنس په اړه بحالي کې چې په دې کې ارلی جسټس خلکو ته ملاوي او په دې کې خلکو ته یو ټرانسپیرنسي چې هغه ته پکې یو سرټینټی چې پته لګي چې دا یو ښه خبره به نتیجه راوځي او دا بده خبره به غلطه نتیجه راوځي نو دا ټرانسپیرنسي لپاره کوشش کولې کېږي چې دا مختلف ریفارمز انټروډیوس شول نو امید دی چې په روان وخت کې به په ډېر ژر به دا اعتماد به د خلکو کلب ډېر دغم وي نو هغه به بحال شي نو دا ریفارمز باندې بار کې دی ویل گو ا لانګ وے ان اسټابلیشنګ د خلکو اعتماد پر سیستم باندې ان شاء الله
صحیح اسف جلال د پروګرام د پایشي به هم دي پښتنې خو ډېر زیات دي کو دي من سومره هم موږ خبرې کو نو هغه بیا پښتنې سي پښتنه روزي د قبایلی سیمو کم ځوانان دي دې ته تاسو څنګه ګورئ او بیا په ځانګړي توګه باندې په خیبر پختونخوا کې هغه رجحانات اوس بدل شو چې پخوا به خلکو وکالت ته یا نورو هغه ته مخې ته نه راتلل نو اوس څنګه ګورئ او بیا په ځانګړي توګه باندې په قبایلی سیمو کې چې کم ځوانان دي هغوی ته به ستاسو څه پیغام
وي زمونږ خلک ډېر خواریکښ خلک دی او د قبایلي سیمو خلک چې دی نه هغه ډېر محنتي او خواریکښ دي هغوی د وخت سره نه ډېر قرباني کړې دي ډېر محنت یې کړې دی او اوس هم چې تاسو وګورئ نو هغه ډېر محنتي خلک دي نو دا یو داغي یو ډېر داسې یو صفت دی چې هغه په ډېر مشترک دی په ټولو قبایلي سیمو کې او موجوده وخت کې د دې دغه نه مخکې د دې ریفارمز نه مخکې هم د پاکستان حکومت د قبایلي سیمو سره دا ښېګړه وه چې هغې باقاعده مخصوص سیټونه مختص کړي وو د قبایلي سیمو د ځوانانو دپاره په مختلف محکمو کې چې دا کوم امتحانات به د پترکاري سطح باندې کېدل د نوکرو دپاره نو په هغوی کې به باقاعده سیټونه مختص شو دغه شانتې تعلیمي نظام کې داسې وه چې میډیکل کالجونو کې انجینئرنګ یونیورسٹی کې کالجونو کې پټول یونیورسٹیو کې به د دې قبایلی زموږ ځوانانو لپاره سیټونه مختص شو او موجوده دور کې اوس چې نو چونکه دا مین سټریم سره شامل شو او د پاکستان نور کې په کډه پښتون پاسو به کې زم شو زموږ د قبایلی لاجدي نو امید دی چې ان شاء الله زموږ اپورتونټیز به هم د دې سره سیوا کیږي او ریپرزنټیشن به هم زموږ د خلکو په نور ډپارټمنټس کې په نور د ژوند په شوبو کې ان شاء الله درشن کړي په نمایت اور باندې مخیل راځي زما پیغام به زما د رونو خوندو لپاره د کشرانو لپاره دا وی چې محنت چې نو هغه یو داسې شی دی چې هغه خامخا خپل حاصل هغه ته ملاویږي او چرې هم د انسان محنت چې هغه راځي نه دي نو یو فوکس او ډیټرمنډ محنت چې دی
اسف جلال صاحب ډیره زیاته مننه چې د مشال مرکه کې تاسو برخه واخیستله ګټور معلومات مو زموږ اوریدونکو سره شریک کړل
ډیره
مننه یاسر د مشال ریډیو اوریدونکو تاسو په مشال مرکه کې د پیښور های کورټ اسسټنټ ایڈوکیټ جنرال سید آصف جلال خبري واوریدلې هم دې سره پروګرام رنغاړو خپل کوربا ګل یاست اجازه ورکړي خو د مشال ریډیو خبرونه به تر ماښام شپږ بجو پورې دوام لري
مشال مرکه
د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غی نه پز په ډیسټریکټ کې
مونږه ته دې کې کومې د
هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ
د پاکستان په اساسي قانون کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغه یې څه ذمہواری خېږي؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدی شي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس په خپل حقونه په خپل ځان ته معلومات دا او د تورته نور موضوعات د مشال رادیو په اونیزه خبرونه قانوني لارې کې له قانون پوهانو سره سیړو. د خبرونه د هرې دوشنبه په ورځ د مسپخین په 2:30 او د هرې چهارشنبه په ورځ د مسپخین په پاوباندې 1 بجه بوريوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوي.